سلامونه او نیکی هیلی وقت ده سهار 15 بجی دی نن جمعه ده تورلس و دریم کال ده وری حمل یو دیرشمه ده 2023 کال ده اپریل 19 از صفی ولستان اگزایم و ده آزادی راژیو ده پروگرام ته خراغ لاستویم پیل پا خبرونو کهو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همداراز سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، اروزگان، کندهار او زابل کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې او د واورې له 15 تر 90 سانتي متر پورې وي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 70 تنه مړه شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکټرانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې ده. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکټرانو ډله به د افغان ډاکټرانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلی او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ یاست. د ترکیه ساحلی ساتونکو وایي چې څلوخت افغان کډوالې د ایوالی کار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال اچ پی او بیړۍ کې سپارو ل نیول کې دورسته په ایوالی کار کې د کډوالو د بیرته سنیدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیه څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیه پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي. دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناهغښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له برتانیي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 195 مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي. د برخ په ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاري زیاته کړې لا هم د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1 بجه په تایلند کې پیل شي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. د افغانستان دریمه مسابقه به د دوشمې په ورځ له بحرین سره وي. دا سیالۍ د اپریل 23 دوام کوي. نامعلومو وسلوالو په دیره اسماعیل خان کې د ګمرک پر مامورینو په ډزو څلور تنه وژلي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دا برید د دیره اسماعیل خان ژوب په لار کې د دارابند په سیمه کې وشو. د پولیس په وینا عمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه څرګنده نه ده او کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو په شمول نورو ژوو ته د مارغانو د انفلوئنزا د خپرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان متخصص جرمی فارار پرون د سویس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا لویه اندېښنه ده. د دې انفلوئنزا په اړه ویل کېږي چې له کابله یې د مړینو احتمال خورا زیات دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو ته تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. و وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوترش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پر ځان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 5000 کارتن جوړو او په دغه پلانټ یا برق مشته سم سي مو تقریبا 100000 تقریبا نیم لک کارتن پر د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روغ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګره نسوار چار نسوار چې نه وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځې نه تاسو سره 15 خبرې څنګه دغه اوس مې ساعت لاقار راځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خړو نړیوال پروگرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو د نړیوال پروگرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت څاروانه ورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې حاضر ده من نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تېر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده او پول نقد دریافت خان.
شاغلی صافی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل له 15مې د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنې لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
و وربشو ایران ته آلتا د پلازمینه تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری ویل دغه خاره د خبره د ناقانون افغان کډوالو د لیګلو بهیر درې برابر شوه. زینو ایرانی رسنیو د حیدری لخول ویلی دروان کال د نوروز پروژو کې د پټکو 3000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه پارکونو څخه نیول شوی او افغانستان ته د لیګلو په هدف پندغالو ته لیګل شوی. راستن شوی افغان کډوال بیا د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمیر نور چې لام په ایران کې اوسي گیوائی د نیولو او لیگلو لویری په یادیواد کې په پټه ژوند کوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوی کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بې اسناد افغان کډوالو لیګل درې برابر زیات شوي دي. ښاغلی حیدری زیاته کړې چې دغه کډوال افغانستان ته د لیګلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي ناقانونه افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړې چې د 2002 کال په لومړیو کې څه د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیگلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشی وتلای.
غذای درست نمی رسید، بر آب نمی رسید، بر چیز بانه پول می گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاکه و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې. بیا یې د افغانستان پر پوله مشهد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیګلو لګواک سره مخ نشي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسي تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم. د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي. نسو کولی دلته خپل ژوند روان وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوا، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده ایستل کیږي. هممهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د تېر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هېواده څه باندې 520,000 کډوال ایستل شوي دي. یو شمېر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هېوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمېر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یوه بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون پنجشنبه د منځني ختیځ وضعیت تت او تیاره وباله خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیاتېدونکی کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې وه وویل منځنی ختیځ د بحران ژی ته رسېدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېدا شاهدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویویل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې وویل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلي چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه، د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د حملې په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړې او ټول ژمن دي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکوي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د د حکومت په موده کې امریکا پر څه باندې 600 کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد ملي پارک په نوم نومولی و چې تر هغې وروسته ورته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې دغه سړک پخولو لپاره دې په بودیجه کې پیسې بیلې کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼي طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پام یې ور اړولې دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنی ور سره شوی چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه سره ټول مسائل شریک کړي دي، همدغه شان ته مشرتابه مقام نه هم پیشنهاد کړی دی او هغې هم تایید کړی دی. نو انشاءالله لګیا یو، کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې مونږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
facebook.com/azadiradio
وربشو کندوز ته. په کندوز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلي لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوي، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یکدا شرکت اس ګل میگا دغه پوک سونی میگا ګل.
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 هم هسته که البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډوله یې خپله جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازه مې کندوز مګریم د کندوز جوړ مشه نسوار کندوز سم
د نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چار نسوار چې نه وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډې ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی
رو نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمېر نورو آسیایي او ان اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري، او پر دې نشهیي پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او ورزو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي، او
ویل کیږي چې دا ولایت اوس له دې برخې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونې مسؤلان وایي دا مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعالې دي چې یوه یې په لومړي ځل ای فور ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکه، د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکه یې د 2 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په 24 ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فل اټومیټیک برخه چې ده هغه د برق نشتوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د دغه څخه کار اخلو. په فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 15,000 کارټن موږ جوړوو، او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشتوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغسې ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغسې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي تر څو ډېرو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زما نوم عبدالستار دی. کارټن دا رقم جوړېږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، رلانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارټن د دې په کندهار کې موږ استعمالېږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم استقلال دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د بر سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در 1,200 شاوخوا پر کارګر اخته کېږي، خو مشکلاتونه ستا د بر پوره دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کارو سره کوو، تقریبا د شپې در 1,200 بجو پورې زموږ کار وي.
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس د دغه ولایت د صنعت خونې مسؤلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونې مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعاله دي چې یوې په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخت لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د ایسایی ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پرې ورسول سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې زموږ ته مستقله باندې وتړي. زه شکر یو به دغه سیره اله دغه ولاړی وایي هلمند ته د هلمند نه بیا ایران ته هغه منډې قوت نو ښه چې زموږ خپل باندې جوړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دی تر لوړ ټولو مشرانو ورسیږي. دغه تایید پاڼې چې طالبان جوړوي کوم چا چې خدمت کړی او موږ د درې میاشتې کېږي تایید پاڼې ورکړي دي، اوس هیڅ درک نشته خبره ده. او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي، طالبان هغه چا ته سبتنام ورکوي خپل د ځان سره ثبتوي چې په مخکې یې خدمت کړی او د دوه پیسه چې خدمت یې نه یې کړی. نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسته وو، هیڅ رسمي اهمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران دې زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره د یو زمینه برابره سي په دې حکومت کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.